جمهوری ریاست وای افغان حکومت د فساد پر وړاندې خپلې ژمنې عملي کړې او افغان ولسمشر به د فساد پر وړاندې سوي اقدامات د لندن په کنفرانس کې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. آزادی رادیو پښتو خبری ساعت اوري د مازیګر څلور بجې سوي زم ملالی بشیر د آزادی رادیو دی خبری ساعت ته ستاسو هرکلی کوم. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. خبرونه سالی محمد سالی چمتو کړي. سالی صاحب، د نن ورځې کوم خبرونه لري؟
په بهرنیو خبرونو کې مهم خبر خو یو دا دی چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني چې په افغانستان کې له برمته کوونکو څخه وژغورل سو پاکستان ته ورسېدی او ګڼ کسان یې هرکلی ته ورغلي. بله مسله دا ده چې د عراق د پلازمینې بغداد په یوه شویه میاشته سیمه کې چاودنه سوي او د تلفاتو شمېر 250 تنو ته رسېدلی دی.
مننه صالح صاحب. تر بشپړه نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له محمد حدیث پردیس څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې هم د کورنیو خبرونو څو مهم سر ټکی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی سبا په لندن کې د اداري فساد په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون کوي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ګډ ګواښ دی او د کابل امنیه قومندانۍ په کابل ښار کې 270 کسان د مختلفو جرمونو په تور نیولي دي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې سبا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د جمهور رئیس د وین مرسیال دوا خان مینپال نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې جمهور رئیس په دغه کانفرنس کې د اداري فساد په برخه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړي.
دوی به د خپل حکومت د لاسته راوړنو په اړه باندې په ځانګړي ډول باندې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه باندې د کانفرنس ته وینا وکړي.
خغلی مینپال وایي جمهور رئیس به د دغه کانفرنس په څنډه کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او نورو مشرانو سره هم لیدکاته وکړي. له دې وړاندې د بریتانیا لومړی وزیر ویلي چې افغانستان او نایجیریا په نړۍ کې په اداري فساد کې له تر ټولو بد ښکیل هیوادونه دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي تروریزم او افراطیت د سیمې ګډ ګواښ دی او باید پر وړاندې رښتینې مبارزه وشي. د حامد کرزی له دفتره په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې حامد کرزی دغه څرګندونې نن په کابل کې د پاکستان له سفیر سید ابرار حسین سره د کتنې پر مهال کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان سفیر حامد کرزی ته د خپل هیواد د صدر اعظم لخوا د سفر بلنلیک هم سپارلی دی. ښاغلي کرزی ویلي چې په یو مناسب وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په تیرو شلو ورځو کې 270 تنه په کابل ښار کې د مختلفو جرمونو په تور نیولې دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې دغه کسان د قتل، غلا، اختطاف او د اخلاقي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د ثور د لومړۍ نیټې نه تر شلمې نیټې پورې د کابل پولیس جمله 270 کسان په ارتکاب د مختلفو جرمي جرایمو کاش تثبیت او گرفتار کړي.
د یو بل خبر لمخې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي هغه لارې نیولې چې په زرګونو کیلوګرام امونیم نایټریټ له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدول. په ننګرهار کې د 301 سرحدي زون د ارکان رئیس سمونوال محمد ایوب حسین خیل وایي په یاد لارې کې 10000 کیلوګرام امونیم نایټریټ ځای پر ځای شوی وو. له امونیم نایټریټ څخه په چاودیدونکو توکو کې استفاده کیږي. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه دا چې د تورخم دروازه د دویمې ورځې لپاره هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. د ننګرهار د والي ویاند تولا خوګیاڼۍ وایي تېره ورځ پاکستاني ملیشو غوښتل چې د ډیورنډ کرښې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي، خو د افغانستان سرحدي ځواکونو لخوا یې مخالفت وشو. دی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. له تورخم څخه افغان مسافر رحمان الله شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د دروازې دواړو غاړو ته سلګونو مسافر چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي بند پاتې دي. د سیمې خلک وایي چې د تورخم دروازه د سې شنبې ورځې راهیسې د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. بهرني خبرونه به سالم محمد سالی درته وړاندې کړي.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني چې په افغانستان کې له برمته کوونکو وژغورل سو پاکستان ته ورسېد. په پاکستان کې کور ته نږدې ګڼ کسان هرکلی ته ورغلي وه. د پاکستان د پیپلز ګوند یو غړي شوکت بصره وویل
وہ بچھڑا ہوا بیٹا جو 3 سال سے
د پخوانی صدر اعظم زوی لدریو کلنو د ظالم طالبانو په قبضه کې وو او سره یې تاوتریخواله کړې ده. نن ټول ملت سید یوسف رضا ګیلانی د هغه میرمنې او اولادونو ته مبارکي وایي او د الله تعالی شکر ادا کوي.
د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا گیلانی زوی د افغان او د امریکا د ځنګړو قواو په عملیاتو کې پروند د پکتیکا په گیان ولسوالۍ کې لبرم تکونکو وژغورل سو. پاکستان ته تر تګ مخکې علی حیدر گیلانی وویل زه د افغان حکومت او افغان قواو د هڅو او قربانیو مننه کوم. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د افغان قواو ستاینه کړې ده. حیدر علی حیدر درې کاله مخکې په ملتان کې په انتخاباتي کمپاین بوخت و چې د مشکوکو طالبانو لخوا وتښتول سو. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه شیوه میشته سیمه کې د یوې زورورې موټر بم چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 250 ته ورسېدی. په دې چاودنې کې تر 15 زیات نور کسان ټپیان سوي. د ځینو صحي وضعیت نازک شول سوی دی. دا په وروستیو کلونو کې په بغداد کې تر ټولو زورووره حمله ګڼل سوې ده. په دې چاودنې کې د بغداد په ختیځ مدینه الصدر کې یو له ګڼ ګوڼې ډک پرانیستی مارکیټ په نښه سوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. عراقي پولیس وایي اندېښنه لري چې ښایي د وژل سوو کسانو شمیر تر دې لا زیات سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سبا په لندن کې د مهمو بانکونو له استازو سره ګوري. ویل کېږي دی به دوی ته ډاډ ورکړي چې که وغواړي له ایران سره تجارت وکړي امریکا به یې په وړاندې خنډ نه سي. جان کیری دغه راز CNN تلویزیون ته وویل بانک لرونکي باید له دې درکه اندېښنه ونه لري.
ضروری نه ده چې اروپایي بانکونه له دې درکه کومه اندېښنه ولري. زموږ د موافقې له مخې دا ډېره څرګنده ده چې په اروپا کې بانکونه د پورونو په ورکړه د تجارتي معاملو په ملاتړ په ایران کې د حسابونو په پرانیستلو او له دغه هیواد سره په راکړه ورکړه کې آزاد دي او ډېره واضح ده چې څه مجاز دي او کوم شیان نه دي. فکر کوم په دې باب اندېښنه بې ځایه ده.
تمه کیږي د بریتانیا او نورو اروپایي بانکونو استازي په دې کتنه کې له جانکيري سره بحث وکړي. د هغه راپور له مخې چې پرون خبر سو تیر کال په نړۍ کې د جګړو او شخړې له کبله د داخلي بې ځای سو کسانو شمیر په بیساري ډول 40 میلیونه او 8 لک کسانو ته لوړ شوی دی. یان ایګلند چې د نروې د کډوالۍ شورا رئیس دی او ادارې په جنیوا کې د داخلي بې ځای سو د څارونکو مرکز په مرسته دغه راپور برابر کړی وویل دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې تر اوسه ثبت شوی. د 2015 میلادي کال د ارقامو له مخې په نړۍ کې اته نیم میلیونو زیات کسان تازه بې ځای سوي چې له دې جملې 4 میلیونه او 8 لکه په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. په راپور کې ویل سوي په 2010 میلادي کال په عرب هیوادونو کې له پاتونونو او د داعش ډلې له ظهور وروسته داخلي بې ځای کېدل زیات سوي دي. او یو هالنډي خبریاله چې د لنډې مودې لپاره په ترکیه کې نیول سوي به اجازه ورکړل سو چې هالنډ ته ستنه سي. په ټویټر کې د دې د ځینو لیکنو له کبله چې ولسمشر ته سپکاوی ګڼل سوی وو څېړنې روانې وي. په دې موده کې دې ته اجازه نه کول کېدل چې له دغه هیواد ووزی. د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته په یوه لامه کې وویل د ورسپانې کالم لیکون کې ایبرو عمر له ترکیې څخه وتلی ده. میرمن عمر چې په خټه ترکیې ده ویلي چې تیره میاشت د ترکیې په لویدیځ کې په هغه کور کې چې رخصتي یې پکښه تېروله ونیول سوه. او اوس هم سباون کاکړ د هوا له حال سره
د هند افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 23.4، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 29.4، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 22.2، غزنی اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 23.2، بامیان اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 14.3، مزارشریف اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 24.9، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 24.3، بدخشان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 19.2، او په ګردیز کې به هوا بارانی وي د تودوخې لوړ درجه 21.1.
ازادي رادیو او ریو دات د دې سات مهم موضوعات. جمهوری ریاست وای افغان ولسمشر به د فساد پر وړاندې سوي اقدامات د لندن په کانفرنس کې د نړیوالو ترغوجو ورسوي.
نړیوال ټولنې ته به د افغانستان د ولسمشر د اقداماتو گزارش په زړه پوري وي.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا گیلانی زوی علي حیدر گیلانی له افغانستان مننه وکړه چې د پراخوش کولو کې رښتونی هڅه وکړي.
Thanking Almighty and
زما د خلاصیدو په برخه کې د افغان حکومت هڅه د دې کاروندوی کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د ثبات د ټینګښ لپاره هڅه کوي.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د غوڅ ماموریت قومندان جنرال جان نیکولسن پراول پنده کې د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د تورخم پوله پاکستانی ملیشو لپرون راهیس تړلې و چې په پایله کې په سلګونو مسافر د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دي.
کوم جرګان خلک دي او کوم داسي چې روغ رمټي هغه په غرونو باندې روان دي ټول خلک ناست دي.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. جمهوری ریاست وایي افغان حکومت هغه ژمنې عملي کړې چې نړیوالې ټولنې ته د فساد د ختمولو لپاره ورکړې وې. ټاکل سوی چې ولسمشر غنی به سبا په لندن کې په یوه کنفرانس کې نړیوالو ته وینا وکړي او دغه کنفرانس سبا پنجشنبه په لندن کې جوړیږي. په افغانستان کې د فساد په وړاندې فعال یو شمیر ادارې بیا د افغان حکومت ځینې اقدامات د پام وړ بولي، خو وایي دا اقدامات کافي نه دي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د لندن په جوړیدونکي غونډه کې د اداري فساد پر وړاندې د خپلو لاسته راوړنو تصویر وړاندې کړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې هغه هدف ته ځان رسولی چې نړیوالې ټولنې ورته ټاکلی وو.
نړیوالې ټولنې چې کوم هدف ورته ټاکلی وو، کومې ژمنې چې زموږ لخوا ورسره سوې ویلې، هغه ژمنې بشپړې سوې دي. د هغو په اړه باندې اقدامات سوې دي. بېله شکه چې نړیوالې ټولنې ته به د افغانستان د ولسمشر د اقداماتو ګزارش په زړه پورې وي او په دې اړه به د نړیوالې ټولنې نورې توجه او نورې مرستې هم راجلبېږي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د پنجشنبې په ورځ په دې کانفرانس کې د ګډون تر څنګ د برتانیا له لومړي وزیر او یو شمېر نورو مشرانو سره د افغانستان او سیمې په عمومي وضعیت هم وغږېږي. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون چې هیواد یې د فساد په وړاندې د دې غونډې کوربه دی، د غونډې له جوړېدو مخکې افغانستان او نایجیریا د ځمکې په سر په فساد تر ټولو ډېر ککړ هیوادونه بللي دي. په همدې ډول د روڼتیا نړیوال سازمان په وروستي راپور کې افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته په اداري فساد ککړ دریم هیواد یاد کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې افغانان هر کال $2 میلیارد رشوت ورکوي. بل لورته اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اداري فساد په ځانګړې توګه عدلي او قضایي ارګانونو کې د اندېښنې وړ دی. حکومت که څه هم د لندن کانفرانس ته د اداري فساد د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو د فساد په وړاندې د مبارزې یو شمېر ټولنې افغان حکومت په دې مبارزه کې ناکامه بولي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د نن ځینو کړیو د فساد مخنیوي ته خنډونه جوړ کړي او افغانانو هیڅ د بدلون احساس نه دی کړی.
لندن په کانفرانس کې اکر کدوې غړي نظریات لري چې هلته وړاندې کیږي. ته وایي لندن په کانفرانس کې د ګډونوالو ته چې موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کړې ده، د فکر نه کوم چې دوی دې په دې یو نیم کال کې داسې یو لاسته راوړنه ولري چې په هغې باندې نړیوال قانع کړلی شي، او که ځینې داسې شیان ووایي چې هغوی کړي دي دلته بېرته ولس ته قناعت نه شي ورکړي، ځکه ولس د فساد سره په متواتر شکل باندې لاس وګریوان دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم 13 اونۍ په کابل کې وی غونډه ته په وینا کې فساد ملي شرم وباله او ژمنه وکړه چې په وړاندې به مبارزه له پخوا لا ډیره منظم شي. معلومه نه ده چې په افغانستان کې د اداري فساد له موجودیت سره سره به نړیوال څومره وهڅول شي چې د لندن په کانفرانس کې د مرستو ژمنه وکړي، خو د فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي دا به ستونزمنه وي چې په دې شرایطو کې د نړیوالې ټولنې قناعت ترلاسه شي.
و امور دل چې سبا به افغان ولسمشر په لندن کانفرانس کې د اداري فساد پر وړاندې د خپل حکومت د اقداماتو په اړه خبرې کوي. په دې اړه چې افغان حکومت تر اوسه د فساد پر ضد کوم د پام وړ اقدامات کړي دي، په لندن کې مې د برتانوي افغان تجارت او صنایعو خونې رئیس محمد هوتک سره خبرې کړي چې په ګډه اورو.
لکه څنګه چې تاسو د څو ورځې مخکې واورېدل چې د انګلستان صدر اعظم چې دی هغه افغانستان او نایجیریا د دنیا بدترین په فاسد ترین ملکونو کې نوم شامل کړ، نو ډاکټر صاحب غني اکثر ویل کېږي چې په خپله فاسد نه دی او د فساد په ضد باندې ډېرې وعدې کړې دي، خو تر کوم حده پورې چې موږ ګورو ما ته خو شخصا څه داسې مهم کار نه ښکارېږي چې په کوم موږ وویلی شو چې وو واقعا هم ډاکټر صاحب غني اقدامات کړي دي. یو مثال چې اکثر ورکول کېږي د کابل بانک مثال ورکول کېږي چې د کابل بانک کې چې کوم خلکو لاس درلوده هغه نیول شوي دي، بندیان دی او ځینې پیسې تر وېستل شي خو غن علاوه دا د چورتي حساس صرف دا نه ده چې په پرایویټ سېکټر کې ده یا په سکتور خصوصي کې ده نو مهمه دا ده چې په ورته مشکل په افغانستان کې د دنیا ټول ملکونو کې دا وي چې فساد ټول نه غټ هغه بیخ چې وي هغه په حکومت کې وي تر اوسه پورې داسې نه ښکارېږي چې د حکومت کې چې کوم فاسد خلک دي د هغوی په خلاف باندې کوم قدم اخیستل شوی یا کوم مشخص کمپین شروع شوی وي
افغان حکومت وایي چې د فساد پر ضد د خپلې ټولې ژمنې عملي کړې دي آیا تاسو فکر کوئ نړیوال به هم د ولسمشر غني پر خبرو قانع سي
ټولنه مهمه دا ده چې حکومت باید خلکو ته غوږ ونیسي او ځینې وخت چې خلک په حکومت باندې انتقاد نیسي حکومت باید فکر ونه کړي چې دا یو بده خبره ده ولې چې داسې ښکارېږي په دې نږدې وختونو کې چې حکومت او د حکومت کار کوونکي همیشه په خپل په فکرونو کې ورک دي او د خپلې وړه دنیا یې جوړه کړې ده دلته هر چا ته هر څه واضح ښکارېږي بین المللي نړۍ ته هم او هغه خلک چې څوک پر افغانستان کې هم دي افغانستان په دغه په فساد سره عمل کولو کې ناکامه پاتې شوی دی ډاکټر غنی نن له تیرو 15 کلونو نیولې او د ډاکټر صاحب غنی چې کوم څومره وخت نه په حکومت کې دی او ډاکټر عبدالله فساد له حد نه ډیر زیات شوی دی فساد له ټولو نه غټرین عامل چې دی د حکومت دننه چې کوم فاسدین دي چې په هغه په قضا کې دي چې هغه په هر ډپارټمنټ کې دي نو مهمه دا ده چې خپل د حکومت نه یو هغه شروع شي کمپین شروع شي چې حکومت کې چې کوم فاسد خلک دي دوی په خلاف باندې کاروایی وشي او یو څه ریزلټس لاسته راشي فر حال زه فکر نه کوم چې زه او یا د نړۍ کوم نور د مهم خلک چې دي هغه د افغانستان سره په دې باندې اګری وکړي چې او واقعا دوی کوم داسې خاص قدمونه اخیستي دي چې فساد کم شوی زه فکر نه کوم چې موږ د سترګو پر مخ کې داسې کوم مثالونه ووسیږي
که نړیوال د فساد پر وړاندې د ولسمشر له اقداماتو راضي نه سشکاره دا به د افغانستان پر اقتصاد څه منفي اغیز ولري ځکه چې حکومت له نړیوالو مالی مرستې ترلاسه کوي
بله و تاسو وکتل چې دغه خبرو په دوران کې چې د انګلستان صدر اعظم خبرې کولې کوم ملکونه چې د مونږ چې اید ورته وي خیرات چې خوري د ملکونه چې دي د په بین المللي نړۍ کې ډېر په نظر نه سنخ کاریږي ایو مثال دا و چې د پارلمان رئیس ویل زه امید کوم چې د خلک چې راځي چې د خپل ټیکټونه په خپل اخیستي نه زنه خبر چې د ډاکټر غنی ټیکټ به چا اخیستي چې لندن ته راځي چې انګلستان ورته اخیستي که په خپل اخیستي خو مهمه خبره دا ده چې همیشه چې کله فساد باندې خبرې کیږي ګوته پرایویټ سېکټر ته نیول کیږي ډاکټر غنی او ډیوډ کامرون او تورتي جان کیری چې د ټولو ملکونو خلک چې دلته کې نایجیریا پرزیدنت دی فساد سره جنگ باید اول حکومت نه شروع شي حکومتونه ډیر زیات بیوروکراتیک وي تورتي تجارت نشي کولای په آزاد طریقې باندې تجارت وکړي او په دې مجبور کیږي چې هغه برایکس ورکی یا مثلا رشوتونه ورکی نو ټول نو مهمه خبره دا ده چې اول حکومت باید په ځان باندې دغه شانت هغه کې امپلیمنت کړي دا کوم خبرې چې دوی کوي چې څنګه چې دوی وایي چې موږ به کمپنیانې باندې کړو تجاران به په جیل کې واچو نو هر هغه کس که هغه د ملک مشر وي که غني پخپله وي که ډیوډ کامرون وي چې کله فساد سره خبرې کوي نو کله چې دوی حکومتونه په فساد ورکولو کې ناکامه شي نو اول باید دوی په عام هغسې چلند ورسره وشي چې څنګه یو د کمپنۍ مشر سره یا یو کمپنۍ سره کېږي هر وزیر هر والی هر صدر اعظم هر څوک شي باید له کاره وویستل شي او باید جیل کې واچول شي او زه په دې باندې زه غواړم چې دا بین المللي ملکونه د خپل دا کومکونه چې دي له داسې فاسدو ملکونو سره په دې باندې یو شرط ورباندې کېږي تر څو دوی مکملا ثابته نه کړي چې هغه خلک اوس مثلا ډاکټر غني به پخپله فاسد نه وي خو د ډاکټر غني شاوخوا کې خو بس الحو فاسد خلک وي یا دوی دا نه کاریږي ډاکټر غني ته په استعداد ځوانان لیډران او خلک پکار دي چې هغه له کرپشن نن داسې پاک وي لکه څنګه چې دا پخپله دی نو واقعا دلته کېدای شي چې بین المللي کومکونه کم شي زه امید کوم چې داسې واوسیږي ولې چې خبره دې ته راځي د نایجیریا او د افغانستان فاسد لیډران به راځي هغه به د ملکونو سره خبرې کوي په دې باندې خو فساد ورکیږي نه ته باید څه ورته هغه خلک ټولو مهمو سټیک هولډرانو سره خبرې وشي چې هغه له فساد نه پاک اوسیږي نو هغه وخت کې به فساد سره جنګ کیږي دا چې موږ د فساد خبرې د فاسد ملکونو فاسد لیډرانو سره کوو په دې باندې خو فساد ورکیږي نه نو انده دی چې کېدای شي چې کومکونه کم شي او د دې په افغانستان باندې به ډېر غټ اثر وي په اقتصاد باندې ولې چې د افغانستان تر اوسه پورې ټو تھرډ چې کوم اقتصادي چې پرمخ روان دی هغه په بین المللي کومکونه دی نو لدینا با افغانستان په ډیرو مهمو کارونو باندې اثر وسی کول ټول نجات په حکومت باندې وسی کول چې ټول تنخواګانې لندې کومکونه نو ورکول کیږي نو خدای وکړي چې ډاکټر غنی نه صرف دا خبره وکړي چې زه په خپل پاک ما او فاسد نه ما بلکې دا دی چې هغه سره په ارکی کارکونکو پاک دی کنه دی یا هغه وزیران پاک دی کنه دی آیا څورتي هغه کسان چې په ولایتونو کې دی او ډایرکټران دي دا پاک دی کنه دی
په لندن کې د برتانوي افغان تجارت او صنایعو د خونی رئیس محمد هوتکو په کابل کې څلور بجې او شل دقیقې سوې زموږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. زه ملالۍ بشیر د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته د دې خبري سات کوربنه یم. زموږ موضوع سبا په لندن کنفرانس کې د فساد پر وړاندې د ولسمشر غني ګډون دی. له ازادي راډیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره دا ده 0999203504 او 0500822255. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلی سئ او د موضوع په اړه راسره خپل نظریات شریکولی سئ. همداراز اورو چې د افغانستان د ملي وحدت اجرایوي رئیس عبدالله د تاجکستان دوشنبه ښار ته تللی. د دغه سفر په اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره له دوشنبه زموږ همکار تمیم اخګر پر لیکه دی. اخګر صاحب سلام.
او د ازادي راډیو اوریدونکو ته
مننه. اخګر صاحب، د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه نوي څه معلومات لري؟
د ښاغلي عبدالله سفر چې دوی تکل سوی و چې تاجکستان ته راسي دوشنبه ښار ته، تر دا اوسه پورې د دوی پرواز تاجکستان ته نه دی رسیدلی، خو مقامات تر دا اوسه پورې چې هغوی سره مو خبرې کړي دي وایي کېدای شي شاوخوا 9 بجې د تاجکستان په وخت چې نیم ساعت د افغانستان نه فرق لري مخکې دي تاجکستان ته ورسیږي.
ډیره مننه چې نوی معلومات مو راسره شریک کړه چې عبدالله تر اوسه تاجکستان دوشنبه ښار ته لا نه دی رسیدلی او ټاکل سوی ده چې هلته به ورسیږي. اخګر صاحب، عبدالله اجرایوي رئیس ښاغلی عبدالله به لومړی د چا سره ویني هلته، د کومو چارواکو سره؟
لکه څنګه چې د عبدالله مرسیال ویان جاوید فیصل مشته ویل، ډاکټر صاحب عبدالله اوله د تاجکستان قصر ته ځي او ځینې مقامات سره ویني، او دوی هم وویل چې امکانات شته چې د قرغزستان رئیس جمهور سره هم دلته لیدنې کتنې وکړي. تر دا اوسه پورې د دوی دا لیدنه نهایي سوی نه دي، دقیقه نه دي، نو دوی ویل چې سبا امکانات شته چې ولاړ سي د تاجکستان د رئیس جمهور سره هم لیدنه کتنه وکړي، او هغې نه وروسته د کاسا یو زر پروژې د عملی کار افتتاح لپاره هغه ځای ته ولاړ سي چې د دوشنبه ښار نه لږ نوکې لري هم دي، 30 کیلومتر شاوخوا ته.
ډیره زیاته مننه اخګر صاحب ستاسو د وخت او معلوماتو څخه. تمیم اخګر ول دوشنبه ښار څخه زموږ سره خپل معلومات شریکول. دا ازادي راډیو د تلیفون پر لیکا اوریدونکو لرو. مهرباني وکړي ازادي راډیو ده.
اغلی ملالی بشیر، سلامونه احترامات چې درنو اوریدونکو. عبدالقادر تکین د کندهار شهر څخه.
مهرباني وکړي سکین صاحب.
تشکر. کچری موږ وګورو د ملي اواز نظام څخه کم یو نیم دوه کاله تیریږي، د ولسمشر ژمنی سره اسوا او د ولسمشر هغه ژمنه چې د ولس پر وړاندې باندې کړې وه، او وایي چې موږ به د ملک په سطحه باندې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړو. خو که د ولسمشر ژمنتیا کاغلي بشیر راسو ولسمشر خپله وسه پرې وکړو، خپلې ژمنې خپلې ژمنې ته وفاداره وو، د هغه څخه لاندې مثال موږ د کابل بانک مثال ورکولی شو. په دغه کې موږ ته یو بل څه مثال دا دی چې دوی قراردادونه مثلا په وزارتونو کې په څو میلیونو باندې قراردادونه کې دلته نورې کیسې وې، دا داسې په پارلمان کې وزیران خوا څخه وکیلانو ته نور داسې مسائل وه. خو د رهبرۍ په سطحه ممکن ژمنتیا واوسېږي او ولسمشر کېدای شي ورته ژمن واوسېږي. مخکې مو تک سره اشاره وکړل وه دې د ولسمشر ژمن ته باید موږ اشاره ونکړو. د رهبرۍ په سطحه چې په هر کې څوک قرار لري، که دوی یو واحد اراده ولري، زه فکر کوم افغانستان دغه حالت څخه د راوتو په حالت کې دی. افغانستان اصولو باور کړی دی، دوی اوس هم امید لري، نو راځي د افغانستان حکومت او د افغانستان ولسونه باید په ګډه باندې ځي چې پرواني مبارزه وکړي وخت ولسونه دلته همکاري وکړي د افغان حکومت سره موږ شمرداس موجوده سوس خنجات پیرا افغانستان د دې حالت څخه راووځي او د راوتو په حالت کې دی او مې مرادي د همکاري او نور راتلونکو کار سرهونو امید کوم
ډیر زیات مننه له خبرو څخه مو سقيم صاحب ډیر مننه یو بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم فجان السلام علیکم زموږه مننه کوي
وعلیکم السلام تاسو خبرې
کوم
مهرباني وکړئ
زما نظر دا دی چې رسمي شګرني باید هغه وخت نوې وار په دې کې نشي چې افغانستان په تاسو ځین مبارزه کې چې دوی په تاسو چلای کې مخمایي دم کړی وي یا هم په بل ډول نه هیڅ نه کړی وي یا د ځان دې کړی وي دا چې اقدامات ښکاره اقدامات کړی وي د شهود نو کوم ځای چې اقدامات نه وي ښکاره چې ولسمشر وزرای رئیس له پښه اتار کوي نو څه چې وي ښکاره اقدامات کوي خلک نه حکومت کوي وزاره چلای کې د ځان دې کار کوي د نړیوال څه دی باندې کوي چې افغانستان
ډیره زیات مننه ډیره مننه له نظر څخه مو ډیره زیات مننه
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو ده افغان حکومت د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی آزاد سوی زوی نن په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپاره. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې علي حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړ. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی چې دوه ورځې وړاندې افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو د تښتونکو له منګلو آزاد کړ وایي د افغان حکومت دا اقدام څرګندوي چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي. علي حیدر رضا ګیلانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپارل شو او په دې اړه مراسم هم د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوي وو. رضا ګیلانی د ټولو هغو ځواکونو هڅې وستایلې چې د ده د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
زه د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو ستاینه کوم او مننه ترې کوم. زما د خلاصېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې د دې ښکارندویي کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي او زه همداراز له امریکایي ځواکونو هم مننه کوم چې زما په خلاصېدو روغتیایي حالات او رسېدو لپاره یې راسره مرسته وکړه.
علی حیدر رضا ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان د ملتان ښار خورم ټاون له سیمې څخه هغه وخت نامعلومو کسانو تښتولی و چې د پیپلز ډلې لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا وو. د حیدر ګیلانی له اوږدې ګیرې د سر له ببرو ویښتانو او د مخ له تښتېدلي رنګه داسې ښکارېدی لکه چې په بند کې سختې شپې ورځې تېرې کړې وي، خو نوموړي خپله دا ونه ویل چې په بند کې څه حالت پرې تېرېدل. حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځانګړیو ځواکونو لخوا د پلان شویو عملیاتو په ترڅ کې له القاعده او نورو وسلوالو ډلو له منګولو څخه وژغورل سو. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شهیم پاکستانی لوري ته د ښاغلي ګیلانی د سپارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځانګړي ځواکونو دغه عملیات د کشفي ارګانونو د معلوماتو په اساس کړي دي.
زموږ کشفي ارګانونو راپور راکړ چې دوی دلته یو مرکز جوړ کړی. د ځانګړو عملیاتو پلان مو ونیو او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شول. د القاعده شبکې هغه غړي چې مقاومت یې کاوه وژل شول. له نیکمرغه موږ دا ځوان ژوندی او روغ رمټ را خلاص کړه او نن ورځې په رسمي توګه د پاکستان ولس ته سپارو.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د افغانستان له حکومته له افغان ولس او په ځانګړې توګه له افغان ځواکونو څخه مننه وکړه چې د علي حیدر رضا ګیلانی په راخلاصون کې په ځان خطر منلی وو.
زه له افغان حکومت مننه کوم او مننه کوم د افغانستان د خاصو ځواکونو څخه چې زما د ورور د نجات لپاره ډېرې هڅې وکړې او همداراز له ټولو افغانانو مننه کوم چې زما د ورور په ژغورلو او موږ ته د هغه په سپارلو کې مرسته او مهرباني وکړه.
د چارو کارپوهان وایي که د پولې هغې غاړې ته د وسلوالو ډلو په وړاندې ورته عملیات وشي، لرې نه ده چې دواړه هېوادونه به د ورانکارو فعالیتونو په وړاندې د پام وړ ګټې ترلاسه کړي.
هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ولما باید رښتیا خبره وکړي چې وینم رښتیا نه وای.
امنیتی ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازدي راډو څخه.
د افغانستان پر وخت د مازګر څلور نیمې بجې سوې. او صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی را اوروي.
ټاکل سوی سبا ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. پخوانی ولسمشر حمید کرزای وایي ټروریزم او افراطیت د سیمې ګډ ګواښ دی او باید په وړاندې رښتینې مبارزه وسي. د هلمند په مرجع او نادلي ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل سوي. د تورخم دروازه د دویمې ورځې لپاره هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. د بل خبر له مخې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې هغه لارې نیولې چې په زرګونو کیلوګرامه امونیا نایټریټ یې له پاکستان څخه افغانستان ته لېږدول. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني چې په افغانستان کې له برمته کوونکو وژغورل سو پاکستان ته ورسېدې. ګڼ کسان هر کلی ته ورغلی و. د بغداد د پلازمینې د عراق د پلازمینې بغداد په یو شوې میشته سیمه کې د یوې زورورې موټر بم چاودنې له کبله د وژل سوو کسانو شمیر 250 تنو ته ورسېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سبا په لندن کې د مهمو بانکونو له استادو سره ګوري. ویل کېږي دی به دوی ته ډاډ ورکړي چې که وغواړي له ایران سره تجارت وکړي امریکا به یې په وړاندې خنډ نه سي. او یو هالنډي خبریاله چې د لنډې مودې لپاره په ترکیه کې نیول سوې وه اجازه ورکړل سوه چې هالینډ ته ستنه سي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولي. زموږ پته ده azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولات په اړه سباون کاکړ معلومات وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهم موسیپوټي خبرونه ته د افغانستان د کرکټ بورډ مسول نوای چې د پاکستان د ایچ پی ایل ټیم سره د سیالیو لپاره چې ډیر ژر په افغانستان کې ترسره شي شا چمتووالی نیول شوی دی. دغه بورډ مرستیال عزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د روانې میاشتې پر 14 تاریخ به له پاکستان څخه سیال ټیم د افغانستان له پراختیایي ټیم سره د سیالیو لپاره کابل ته راورسیږي.
د پاکستان هیواد د ایچ پی ایل یا ایډی ګیم په نامه باندې کوم لوکال افغانستان سره چې په 14 د مې په هغه کې د پاکستان دوه ټیسټ کرکټران دروسه پر چټي مو په سپاس او لګېدې د اخبار کې عمر ګل دی او یو عمران فرحت. په دې کې په څلور یو ورځنی سالي د سره کې او دوی پورډې یا څلور ورځنی سالي یا شالي کې وتاوي.
د شغلی فز دی خبره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به څلور یو ورځنی او دوی څلور ورځنی سالي د پاکستان د ایچ پی ایل ټیم سره ولري. د افغانستان د بایسکل چلوونی فدراسیون مسولین وایي چې د جمعې په ورځ به یو شپږ کسیزه ټیم فرانسې ته د سیالیو لپاره ولاړ شي. د دغه فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي د ټولې نړۍ د بایسکل چلوونی ټیمونه ګډون وکړي. د ښاغلي صادقي په خبره د افغانستان د بایسکل چلوونی ملي ټیم د دغه سیالیو لپاره ښه آمادګي نیولې دي. او د افغانستان د وښو فدراسیون مسولین وایي چې په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو له لوبو د شو زحمتونو په نتیجه کې مډال نه وګټل. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د وښو ملي ټیم په هغو سیالیو کې چې په پاکستان کې د څلورو اسلامي هیوادونو ترمنځ ترسره شوي ښه وځلید. د یادونې وړ ده چې په دغو سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوې د افغانستان د وښو ملي ټیم اتلولي هیواد ته راوړه. د خبرونو پای.
د افغانستان د ورزشي تحولات په اړه مو اوریدل. په نورستان ولایت کې د افغان حکومت او ځواکونو د ملاتړ په مقصد جوړې شوې غونډه کې د امنیت د ټینګښ لپاره د ځواکونو پر مرسته ټینګار وسو.
طالب هغه څوک دی چې زموږ مکتب ورانه. طالب هغه څوک دی زموږ سرګ نه پری. طالب هغه څوک دی چې زموږ مسلمان ورونه وژني.
په فرا ولایت کې د شنو خونو په مرسته د بزګرو او مزکلرونکو حاصلات زیات شوي.
زموږ ورځنۍ حاصلات په بادرنګو کې د 800 تر 1000 چونه د ورځې دی چې دا موږ یو غټ لاسته راوړنه ده.
د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. پاکستان د حیدر رضا ګیلانی د منډلو په لړ کې د افغان او ناټو ځواکونو هڅې ستایلې دي. د دې هواد بهرنی چارو وزارت ته چهارشنبه پورس چینندې په یو خبر پاڼه کې د افغان او ناتو ځواکونو د هڅو د سټایل ترڅنګ هله شو دلی چې درې واړه هوادونه کولای سي لسیمې څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
پاکستان د تختون کله منګلو څخه د هیواد د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز پارټۍ د جګپوړي غړي سید یوسف رضا ګیلانی د زوی حیدر رضا ګیلانی د آزادولو په لړ کې د افغان ځواکونو او ناټو هڅې ستایلې دي. افغان حکومت د چهارشنبه په ورځ نوموړی په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپاره چې بیا وروسته د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړي تیاری کې لاهور ته راوستل شو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت د پخوانی وزیر اعظم د زوی د آزادولو په لړ کې د افغان ځواکونو او ناټو هڅې ستایلې او هیله یې ښودلې چې درې واړه هیوادونه کولی شي له سیمې څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. د یاد وزارت لخوا د چهارشنبه په ورځ په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي د پاکستان مشرتابه د حیدر رضا ګیلانی په خوندي توګه آزادولو او پاکستان ته د فوري توګه لیږلو په لړ کې د افغان او ناټو ځواکونو ژورې او بریالۍ هڅې ستایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدا شان هیله ښودلې چې درې واړه هیوادونه په سیمه کې ترهګرۍ د مخنیوي او ختمولو لپاره ګډ کار کولی شي او وایي ترهګرو ته به اجازه ورنکړو چې حکومتونه برمته وساتي. علي حیدر رضا ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان د ملتان ښار خروم ټاون له سیمې څخه هغه وخت نامعلومو کسانو تختولی و چې د خپل ګوند پیپلز پارټۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا و. د یادونه وړ ده چې د حیدر رضا ګیلانی د استقبال لپاره دغه د کورنۍ ډېری غړي د لاهور هوایي ډګر ته ورغلي و او د رسنیو د راپورونو له مخې دا مهال په لاهور کې دغه په کور کې جشن روان دی.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو د په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان د پاکستان له لوی درستی سره د افغانستان د امنیتي وضعیت او نورو مسایلو په باب خبرې کړې دي. دواړه مشران په داسې حال کې سرګوري چې د افغانستان او پاکستان دغه راز امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې دي. تفصیل له صالح محمد صالح څخه اورو.
د پاکستان لوی درستی جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لو قومندان جنرال جان نیکلسن سره کتلی او پر دوه اړخیزو اړیکو په ځنګړې توګه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې یا ISPR د سې شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن په راولپنډۍ کې د پوز په عمومي قومندانۍ کې له جنرال راحیل شریف سره کتلی او پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د تنظیم او د افغانستان پر امنیتي وضعیت یې بحث کړی دی. پاکستان ته د جنرال جان نیکلسن تر سفر یوه ورځ مخکې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ایل واټل هم په راولپنډۍ کې له جنرال راحیل شریف سره کتلی او پر دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت یې ورسره خبرې کړې وې. د امریکا او پاکستان د پوځي چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې په داسې وخت کې ډېرې سوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا دغه راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ترینګلې سوي دي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې خړې پړې سوې چې د F-14 جنگي جټ الوتکو پر سر لانجې راپورته سوې او امریکا پاکستان ته وویل چې د اتو F-14 تیارو د پیرودلو لپاره باید پیسې ورکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني او امریکایي چارواکو په دې اړه خبرې پیل کړې او ډېر ژر به یوې نتیجې ته سره ورسیږي. له بلې خوا د اسلام آباد او کابل اړیکې وروسته تر هغې بیا لنجمنې سوې چې افغان چارواکو تیره میاشت په کابل کې تر یوې خونړۍ حملې وروسته پر پاکستان سختې نیوکې وکړې. امریکا او افغانستان تر دغه برید وروسته چې نږدې اویا کسان پکښې ووژل سول او تر 300 زیات ټپیان سول، له پاکستانه وغوښتل چې پر خپله خاوره دي د حقاني شبکې په ګډون د هغو ټولو وسلولو ډلو پر خلاف اقدامات وکړي چې د پاکستان خاوره د افغان حکومت پر ضد کاروي. افغان ولسمشر دغه راز له پاکستانه د هغې ژمنې د پوره کېدو غوښتنه هم وکړه چې په وینا یې د څلور اړخیزې کمیټې په یوه غونډه کې یې کړې وه او د هغو وسلولو د ځپلو یادونه پکښې سوې وه چې له افغان دولت سره خبرو ته نه حاضرېږي. خو پاکستاني چارواکو د افغانستان تورونه رد کړل او ویل چې په دې هېواد کې په روانو پوځي عملیاتو کې له توپیر پرته ټول تروریستان په نښه کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دا ازادي رادیو ده. د تورخم پوله پاکستانی ملیشو لپاره نه راهیست تړلې و چې په سلګونو مسافر د پولی دواړو غاړو ته باند پات اسول. لسمی د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شنواری را سره پر لیکدی. په دې اړه به شنواری صاحب را سره نور نوي معلومات شریک کړي. شنواری صاحب سلام.
مننه زموږ د څنګه دا ونه وکړه. الله هم د تورخم دروازه د مسافر پر مخ تړلې.
او دوار غار ته خپلګون مسافر چې په دې کې ماشومان سنانه سپنجيري او ساتره مرزان دي او عام داس جنازې چې د پاکستان خدمت خلکو چې هغه خپل وطن ته انتقال کې شاوته په انتظار پاتې دي او د رسول دي حل څه څنګه پیدا شوه
شنواري سپ څنګه وضعیت ښکاري چې لار به کله پرانستل سي
دا رسول شي دوران چې څنګه د خپل دې لري سره مونږ خبرې وکړلې د ننګرهار ولایت وینا ته او ځنی ویل چې په سیمه کې د دوه لورو تمن خبرې شي ودي ولې هم د دې وینا باندې د خبرو نتیجه لا نس ور کړیو پاکستاني عارف دا یې څه دې چې تاسو په دې چې په دا څه کې کوم کار نه چې دوی شروع احساس د دوه کار شروع کړو چې دې دا زو مې چې دا دروازه نه خلاصوي بلوته د ننګرهار ولې چې راځي وایي چې دوی به هیڅ کله ورته اجازه ونه شي ته په دغه سټي نقطه کې دوی تاسو د قانون خلاف دی او دوی په وینا باندې دوی هڅه وکړي چې د مرکز سره د مسلې شریک کړي د په لوړه کچه د وړو ملکونو ترمنځ دغه مسلې د حل په موخه خبرې شي
شنواره سه پر لار د بندو پاتې سیو ناروغانو په اړه څه کیږي هغه څنګه څوک مرسته کوي که څنګه
ترخم د قضې دوړو غواړم کسان چې نن دي زیاتره خلک خلوان او ځینې دي ساحل شي چې ته وڅېږي دوی ما غږ سره په سر باندې په دکانونو کې د ماتونو کې د غږ تیر شپه هم ور باندې غلي او نن شپه هم د سیل کې چې دوی باندې تا پاتې وي دوی غوښتنه نه غلي چې به دغه سوزي حل پیدا او د غلار افغان سلشي ولی هغه په تما باندې دی خو ته پر دې چې کوم مرجنه چې د خلکو ته دار ورکړي چې دغه څنګه به دغه دروازه به څو اخلاص دي هغه بیا هم په تما باندې او ته پاتې دي تاسو خپل هوا تر اسانه شي یا هغه کسان چې وايي مریضان انتقال کی ځینې کسان چې نږدې کور نه دي هغه ستانه شي ویلي ولی هغه کسان چې د لورو سیمه نه راغلي دي هغه د مجبوریت نه تحولي ترخم دوړو دروازې دوړو غاړو ته راغلي دي ځنه بیا د ترخم نه هغه ته د میچنی په سیمه کې چې آلته هم پاکستانی ملشیو یو او پاتې کوټه د وکړې د اول اجازه نه ورکړي موټر دی ولاړ دی خلکو هم عمل ته په بیزیا کې پاتې دي
ډیر زیاته مننه شنوارې سپ شاه محمود شنوارې و چې لسیمې څخه د تورخم د پولی د بندیدو په اړه معلومات راکول دا ازادي رادیو ده اوس اورو چې د ننګرهار د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې د تورخم په شارګوټي کې له دوه پاکستانی وګړو سره په یو ټرک کې بار 10000 کیلوګرام امونیم نایټریټ نیولې دي دوی وایي چې له امونیم نایټریټ سری څخه د ماينونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي نور حال د جلال آباد څخه زموږ همکار باز محمد عابد راکوي
د افغانستان په ختیځ کې د درې سو یو سرحدي زون په قرارګاه کې د سه شنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې له امونیم نایټریټ څخه ډکه لاری او د هغې عاملین د رسنیو په وړاندې ودرول د درې سو یو سرحدي زون رئیس ارکان سمونوال محمد ایوب حسینخیل په دغه مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
د کشفي او استخباراتي راپورونو په نظر کې نیولو سره زمونږ د شپږم کنډک منصوبین په دې باندې وتوانېدل شاوخوا 10000 کیلوګرام امونیم نایټریټ چې هغه دوه کسه پاکستانی اتباعو په ذریعه باندې یو اراده موټر کې چې هغه پلیټ هم د پاکستان پلیټ و غوښتل چې افغانستان ته انتقال کړي د مومندرې ولسوالۍ مربوط د تورخم په ساحه کې ونیول شول
حسین خیل وایي چې د دوی سرحدي ځواکونه په ننګرهار سربیره کونړ او نورستان کې هم په صفري نقطه کې په قوي مورال د ولسونو په مرسته له خپلو سرحدونو نه دفاع کوي
موږ نه یوازې په ننګرهار کې په کونړ او نورستان کې د افغانستان د نظام دښمنانو په مقابل کې جنگي چاته به اجازه ورنو کې زمنګ جوړیسونو آرام ژوند آرام کې علت داده چې زمنګ سربازان په صفري نقطه کې په غرنۍ راځي کې ځنګلزار راځي کې مستقلانه لساحه نه دفاع کې موږ په دې باندې توانې دلې چې زمنګ سربازان ساتل منان افسران د سرحدي ولسونو همکاري او حمایت جلب کې مدایلت ده چې دښمنان نشي کوي چې زمنګ سربازان باندې مخکې تګ وکړي او زمنګ حریم ته داخل شي
حسین خیل د سرحدي پولیسو په هغو منسوبینو چې په سرحدي پوسټو کې ځای په ځای دي غږ کوي چې له ولسونو سره نږدې اړیکې ولري او له هغوی نه د دفاع په صورت کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد
دا ازادي رادیو ده د نورستان په واما ولسوالۍ کې له افغان دولت څخه د ملاتړ په مقصد غونډه جوړه شوه. ویناوالو پر خلکو ژغ وکړ چې باید یو مټی سي او د پخوا په څیر خپلو افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. روح الله انوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د ولایتي شورا رئیس انجینر سعید الله پندزوی غونډې ته وویل د نورستان او په ځانګړي ډول د واما ولسونو تل خپل دولت ملاتړ کړي او باید بیا هم دوست او دښمن وپیژني. د هغو کسانو ترمنځ توپیر وکړي چې څوک ورته سرکونه، ښوونځي، روغتیایي مرکزونه جوړوي او نورې اسانتیاوې برابروي او هغوی چې دا هر څه له منځه وړي.
طالب هغه څوک دی چې زموږ مکتب ورانه، طالب هغه څوک دی زموږ سرک نه پرېږدي، طالب هغه څوک دی چې زمنګا مسلمان ورن وژن، طالب هغه څوک چې دلته موږ بدمنې کې اخته کړی، او طالب هغه څوک دی چې یو دسیسې یو حرکت دی او هغه یو ګروپ دی چې راځي وخت نه وخت حمله کوي او دا وطن نارامي.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي عبد اللطیف وویل افغانستان کې لتی روڅو کالو پر دې جنگ روان دي. یو مسلمان د بل مسلمان وژلو پسې وسله راخستي او د نورو د ګټو د پاره سره په جګړه بوختي. هغه ول کچیر تا د واما ټول ولس د پوخا پسیر یو موټی وی، نو د پردیو د سیسی هیڅ کله هم ان نشي پلی کېدل او کتیت پرک شوي، نو د وانت وی ګل ولسوالی او د هیواد د نورو بد امن سیمو د خلکو پسیر به د ډیرو بد حالات سره مخ شي.
کومنګ او تاسو خپل امنیت ته متوجه نو شئ، کومنګ او تاسو دغه درد احساس پیدا نه کوچی، دغه وطن ساتنه غواړي او دا یو بخش د ولس مسؤلیت دی. د ویګل نه مزمو او ساس حالات ډیر بد دی. دا تور سیلاب دی، نو دغه تور سیلاب په هیڅ چاره هم نه کوي. د هیڅ انسان حیثیت او عزت او ابرو پاتې نه وي. هغوی بیچارهګان چې څه کور کې خواخو لاړ وسوځېده، پټیل ورنه لاړه، ونې ورنه لاړې، بانډې ورنه لاړ، مارداري ورنه لاړ، هغه هلته شوخې خاورو خوري شو.
د واما ولسوال عینت الرحمن وویل د ولسوالۍ مشرانو یې خپل ځوانان په دې قانع کړي چې جنگ د بل چا دی او په دغه جګړه کې د ولس ګټه نشته او باید چې په وطن کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره لاس په کار شي.
دوی خپل بچیان پر دې قانع کړي دي چې جنگ جګړه، ناامنی، ترور، دا د بدبختۍ او د بې اتفاقۍ او د نفاق نه بل څه نه زیږوي، او په دې توګه یې د خپل دولت ملا ټینګ کړی دی او هغې څخه دفاع او حمایت کوي. هغه دولت چې موږ او تاسو لپاره پل پل چکونه، سرکونه، مکتبونه، مساجد جوړوي او زمنګ بچیان روزي له بد مرغه بعضی خلک په دې لټه کې دي چې زمنګ استادو د اتفاق او اتحاد ګډوډ کړي او شپې ورځ دې لپاره پلانونه جوړوي چې څنګه زمنګ ولسوالي هغه نه امن کړي.
د نورستان واما ولسوالی د مرکز پارون سره نږدې پرته ده او په همدې ولسوالی کې پارون ته سرک تیر شوی چې د خلکو او چارواکو په وینا په کې د ولسونو د یووالي په برکت د نورو ولسوالیو په پرتله امنیت ډاډمن دی.
آزادي رادیو لوونه ترو
مژغ له ازادي رادیو اوري. د هلمند چارواکي وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي. اسمت ساروان په دې اړه د په هلمند کې د میوند قلی اردو د عامه اړیکو مسؤل ډګروال محمد رسول زادي سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د عملیات به دقیقا کله پیل شي او په کوم سیمو کې؟
هلمند ولایت چې لوی عملیات پلان کړی دي او غواړو چې په ډېر نږدې وخت کې دغه لوی عملیات هغه سیمو کې چې ډېر ناامن دي او د دښمن تهدیدات موجود دي په کار واچوو، تر څو سیمې د وسلوالو مخالفینو څخه پاتې کړو او د ولایت لپاره د صحیح ژوند زمینه برابره کړو.
عملیات به دقیقا په کومو سیمو کې پیلیږي؟
چې ډېر ناامن دي په هغو سیمو کې عملیات کوو.
یو شمېر خلک انتقاد کوي، وایي کله چې د کوکنارو د حاصل د ټولولو وخت و طالبانو قصدن حملې هر وخت په همدې وخت کې ځنډوي، حملې بندوي، جګړه نه وي په هلمند کې، خو کله چې حاصلات ټول کړي، نیشو فصل تیر شي، بیا دوی په خپل هم عملیات پیلوي. لیکن امنیتي ځواکونو له دې فرصت نه استفاده ونه کړه.
فرصت نه استفاده کړې، موږ دوامدار حتی د ژمي په موسم کې هم عملیات کوم. د اوس هم موسم مو یو لوی زاسرولنه چې لرو هغه درایي د څنګه نه د ښارګونه په څنګه د ټولې پورې هغه لار وا چې د دوستاګ نشو را دی خو بند وا او هغه لار کې د دښمن مهنه خاص کړی وو او د لار د ټاپیک په مخ تړلې وو ملکی او وسایط د هغه لار نه استفاده نش پر کوله مگر موږ د وکونو کوله چې دغه لار دی مینه نه څه پاتې کړی او اوس لار دی ترافیک په مخه دی ملکی وسایط په مخه خلاص دی همدا شان دی څنګه ولې سوالای بازار شو دی او سوال مو خارجي نه خاطر شوی او بیرته عادي حالت ته راګرځیدل دی اوس بازار خلاص دی او خلک نورمال ژوند کوي نور څنګه چې موږ په دغه عملیات درولې دي مو عملیات کړی دي نور په مالته دي په خانشینو ولسوالۍ کې مو عملیات کړی دي
آیا ستاسو دا پیلیدونکو عملیات د سنگینو مارجیو دغه ولسوالیو په حد کې وی او کنه دا شمالي ولسوالیو لکه مساقله او باغران ته هم غزوي
مو پر ازو کې دا پلان لري چې په ځان مساقله او نزاد چې هم عملیات وکړو خو دې په زموږ د فارایو دا ولویات احمد لري چې د تحویل باندې دي او ولسمه ځوتی او دولتي ادارې هلته او اقتصادي ادارې دي هغه دې مو د فارا ډېر احمد لري
دا ازادي رادیو ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون وګړي بې ځایه شوي دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د کورنۍ بې ځای سو خلکو د وضعیت په اړندښنه څرګندوي او وایي چې ډیر پام نه دی ورته سوی فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری نن وویل چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای سو کسانو شمیر په وکال کې 6.9% زیات شوی دی په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد د نازادي راډیو ته وویل چې لشتل 1 میلیون افغانان له خپلو سیمو کډه کېدو او په نورو ځایونو کې استوګنه ته اړ شوي دي د فرهاد په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې نږدې 4 لک افغانان بې کوره او نورو سیمو ته کډه شوي دي
په 2015 میلادي یعنی سالی که گذشت ما شاهد
دی وای په 2015 میلادي کال کې موږ ولیدل چې لشتلجه 340 اتیازره کسان بې ځای شو البته دا درش پته زره کورنۍ دي کچې دا ارقام له 2014 میلادي کال سره مقایسه کړو نو د کورنۍ بې ځای سوی خلکو په شمیر کې 6.9% زیاتوالی څرګندېږي نادر فرهاد څرګند کړ چې په دې ارقامو کې هغه کسان نه دي شامل چې د کندوز د لند سقوط پر مهال له دې ولایت نورو ځایونو ته وتښتیدل ملګری ملتونه وایي چې تیر منې کندوز کې د جګړې پر مهال و اتیا زره کسان بې ځای شوي دي په کابل کې د ملګرو ملتو د ادارې ویان څرګند کړ چې زیات افغانان په خپلو سیمو کې د امنیت نشټوالي او جګړې له امله بې کوره شوي خو ځینې نور عوامل هم شته چې له امله یې خلک بې کوره کیږي
خب د دې شکی نیست
په دې کې شک نشته چې د دې لپاره چې خلک په خپل هیواد کې بې ځای شوي دي مختلف عوامل موجود دي هغه رقم چې ما اشاره ورته وکړه د جګړې له امله متاثر شوي خلک څرګندوي خو داسې نور کسان هم شته چې د جګړې پرته د نورو دلایلو پر اساس له خپلو سیمو کډه شوي لکه فقر بیکاری او د سالم مصرفیت نشتوالی په افغانستان کې د خلکو د بې ځای کېدو ستونزه یوازې د ملګرو ملتو لپاره د اندېښنې وړ نه ده بلکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د کورنیو بې ځای سویو افغانانو وضعیت ته ډېر پام نه دی سوی او د اندېښنې وړ دی د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په داسې مواردو کې ماشومانو ته ډېر زیان رسیږي زما په نظر په دغسې مواردو کې کوچنیانو ته زیاته ضربه رسیږي ځکه هغوی بې ښوونځي پاتې سي او له خپلو کورنیو او خپلوانو سره د اوسېدو امنیت هم له لاسه ورکوي په دې کې ښځو ته هم زیاته ضربه رسیږي ځکه کله چې دوی له خپلو سیمو څخه کډه کېدو ته اړ کېږي نو هغه ابتدایي اقتصادي اساس چې دوی په خپلو سیمو کې لري لکه د څارویو ساتل له لاسه ورکوي رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کورنیو بې ځای سویو خلکو شمیر په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی د کډوالو لپاره د ناروې د مرستې کمیټه NRC وایي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال لشتلژ 40 میلیونه او 3 لک کسان له خپلو سیمو بې ځای سوي دي د کمیټې په جنیو کې د کورنیو بې ځای سویو خلکو د نظارت له ادارې سره په ګډ رپورټ کې ویلي چې د کورنیو بې ځای سویو خلکو شمیر د مهاجرینو په پرتله 2 برابره زیات دی دا رپورټ نن خپور شوی او وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې د جګړو له امله 8.6 میلیونه انسانان بې ځای شوي چې تر نیمایي زیات یې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
زموږ غله ازادي راديو اوري په فراه ولایت کې د شنو خونو په مرسته د بزګرو او مځکه لرونکو حاصلات زیات شوي دي. په دې اړه د فراه څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت راپور لري.
په فراه ولایت کې سږکال د شنو خونو محصولات په خاص ډول بادرنګ او رومیان په سلګونو ټنو ته د ورځې رسیږي او د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته هر ورځ لیږدل کیږي. عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرهنې او مالدارۍ ریاست رئیس وایي چې هر ورځ ځمکه لرونکي په فراه ولایت کې 800 تر 1000 ټنه بادرنګ د شنو خونو څخه لاسته راوړي او د هیواد نورو ولایتونو ته یې استوي. ښاغلی متین وایي د دوی د ادارې د سرویس رسم په فراه ولایت کې ځمکه لرونکو کابو $14 میلیون په کال کې د شنو خونو د محصولاتو څخه لاسته راوړي. دغه په خبره دغه شنې خونې په د پاسه 2000 جریبه ځمکه کې د کابو $15 میلیون په لګښت جوړ شوې ده.
په کور کې د فراه په ولایت کې زموږ ورځنۍ حاصلات په بادرنګو کې د 800 تر 1000 چونه د ورځې دی چې دا موږ ته یو غټه لاسته راوړنه ده. په هر فصل کې زموږ د یقین سویدل چې د لاسته $12 میلیون د فراه ولایت په سیب راوړي او یو عواید ولري.
په همدې حال کې په فراه ولایت کې کروندګر او ځمکدارین کڅام خوشاله دي چې ډیر محصولات لاسته راوړي، خو وایي چې اوس هم محصولات سم بازار نه لري. د فراه کروندګرو په خبره دولت باید دوی محصولات په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
موږ روزانه د ورځې 1500 کیلو بادرنګ ټولو. دا ورو شهر ته بازارونه ډیر خراب دي. موږ د دولت څخه خواهش لرو چې موږ ته سرخانی جوړ کړي یا بازار راته دغه کې بازارګانی راته پیدا کړي چې بیخي اوس کې بادرنګ کیلو پی کیلو په 15 افغانۍ دی په فراه کې. دا چې موږ سنجو کیلو په 80 روپۍ پر موږ بلیږي.
قیمت خوب فروخته شي بدبخت از قدر زحمت خور میکشه. اخر هم میاره با بازار یا من 20 پی یا مال سیری پی مفرشه هیچ استفاده از الان نمیشه.
لبلی خود فراه ولایت دکن ریاست مشر عبدالمنان متین وای چی حادثه کوي تر څو د هیواد څخه بهر د فراه ولایت د شنو خونو محصولات ته بازار موندنه وکړي. دغه خبره په دې ورستیو کې د کرهنې وزارت سره په دې هوکړه شوی چې د فراه بادرنګ د افغانستان شمال ته ولیږي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړیوال موضوع کې اورو چې په دې میاشت کې چارواکي وایي د جاپان هیروشیما ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سفر په نوموړي ته چانس ورکړي څو وګوري پر دې شار د اټومي بم له غورځېدو دغلته څومره ستر ناورین رامنځته سوی وو. ټاکل سوی چې ولسمشر باراک اوباما د مې د میاشتې په 8مه نیټه هیروشیما ته ورسي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
دا به د امریکا د متحده ایالاتونو لومړنی ولسمشر وي چې د جاپان هیروشیما ښار ته ورسي، کوم ښار چې د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې پرې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اټومي بم وغورځول شو. ځایي چارواکو ویلي هیروشیما ته سفر به ولسمشر باراک اوباما سره مرسته وکړي چې د نړیوالې اټومي بم وسلې کېدنې لپاره خپله غوښتنه تازه کړي. سپینې ماڼۍ د سی شنبې په ورځ وویل اوباما د امریکا د لومړي برحاله ولسمشر په توګه هیروشیما ته سفر کوي، خو ټینګار یې کړی چې نوموړی به د نړیوالې جګړې په وروستیو کې د دې ښار د ویجاړۍ له کبله بخښنه ونه غواړي. باراک اوباما جاپان کې د نړۍ د 2 صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي او دغلته به د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره د هیروشیما د ښار د سولې یادګاري پارک ته ورشي. د فرانسې خبري اژانس د هیروشیما د ښاروال کازومی متسوی له خولې وایي هیله لري چې اوباما به دغلته په ورتګ له اټومي وسلې څخه د پاکې نړۍ د رامنځته کولو لپاره نړیوال د پخو ګامونو اخیستو ته قانع کړي. کله چې د 1945 میلادي کال د اګست په 6مه نیټه امریکایي ځواکونو پر هیروشیما اټومي بم وغورځاوه، په دغه ښار کې 130 سره کسان ووژل. د فرانسې خبري اژانس وایي په لسګونو زره کسان د اور پر هغه پنډوسکو وژل شول چې اتومي چاودنې دغلته رامنځته کړل. ګڼ نور په ورپسې اونیو میاشتو کلونو کې د ټپونو او د راډیو اکټیف د خوروشو وړانګو له کبله راپیدا شوو ناروغۍ وژل. په هیروشیما د اتومي بم له غورځولو وروسته د دې ښار د پوځي او صنعتي تاسیساتو په شمول د ښار لویه برخه له مځکې سره هواره شوه. دا هیروشیما والی هایډ هیکو یوزاکی خبریالانو ته ویلي هیله لري چې اوباما به دغلته هغه واقعیت وګوري چې اټومي بم خلک څومره دردولي او دا وخت زیان اندازه به په ژوره توګه درکړی شي. سره له دې چې خیدې دی پیښې څخه ژوندي وتلي کسان د امریکا له ولسمشر څخه د بخښنې غوښتو هیله ولري، خو د هیروشیما والی یوزاکی وایي مهمه مسله ډیره ساده ده او هغه دا چې بشریت باید دا ډول بدمرغي بیا تجربه نکړي. هیروشیما دا مهال یو ښکلی او عصري ښار دی، خو له نورو جاپاني ښارونو څخه په دې مختلف دی چې دغلته لا هم د نړۍ د لومړۍ اتمي حبلې د قربانیانو په درناوي په دې برید کې د یوې ویجاړې شوې ودانۍ کنډر پاتې دی. تیره میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دې ودانۍ ته نږدې ګلونه کېښودل او دغلته یې د دې اتمي برید په اړه د وختو بشري زیانونو په یاد جوړ شوی موزیم وکوت.
دا ازادي راديو د په کابل کې 4 بجې او 9:50 دقیقې سوي. اوس هم هغه موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري سات کې وړاندې سول. افغان ولسمشر به د فساد په وړاندې سوي اقدامات د لندن په کانفرنس کې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی له افغانستان مننه وکړه چې د پر خوشی کولو کې رښتونی هڅې وکړي. جنرال جان نیکولسن پر راولپنډی کې د پاکستان له لوی درسته جنرال راحیل شریف سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي.